تلویشت په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري. دا لومړی ځل دی چې ناسا مځکې ته ورته له سیارې په یو وار کشفوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 12:30 بجې سوې. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د یقیني کولو لپاره به همکاریو ته دوام ورکوي او هغه به لا پیاوړی کوي. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کیدا د چین لپاره ښه چاپیریال برابروي. شمیم خان کټه وازی د پکتیا د نوي والی په توګه وټاکل شو. ټاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو ټیم نن په هند کې تمرینونه پیل کړي. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په پاکستان کې د ډېری افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی دی. د امریکا متحده ایالات وایي دا یې موندلی چې په سوریه کې د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیول کیږي او د سوریې حکومت خبرداری ورکوي چې که دا حمله وکړي نو به درون تاوان پرې کړي. امریکایي څارنوالانو په هغه قضیه کې چې په ترڅ کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو پر بنسټ د امریکا حکومت غواړي د نیویارک په منهاتن سیمه کې د یوې ایرانۍ خیریه ټولنې ملکیت ودانۍ ضبط کړي پرون خپل وروستی استدلال وړاندې کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ وویل چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه بندیز عملي کول پیلوي چې له مخې متحده ایالاتونو ته د شپږ عمدتاً مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د داخلېدو موقت بندیز لګوي. د محکمې له فیصلې وروسته دغه بندیز په 2 ساعتونو کې عملي کیږي. د امریکا د سنا د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي دی به پر سعودي عربستان او د خلیج پر نورو هیوادو له قطر سره د لانجې د حل تر وخته د نورو وسلو د پلورلو مخه ونیسي. او د برتانیا صدراعظم تریزا می د شمالي ایرلند ملي یووالي له ګوند دی یو پی سره موافقې ته رسېدلې ده چې له مخې به دا ګوند د اقلیت حکومت ملاتړ کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه له چاپ راوتل چې ورور یې وایي د نوموړي د مرګ باعث ول. له د ورور وسیل پیروز څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د دغو کتابونو په اړه معلومات راکړي.
د پیروز شهید کتابونه چې هغه تکن تر ډېر د دینی موضوعاتو په اړه دي. یو یې لیکنه ده او دینی نور په اړه دي چې په خاص ډول د جاوید احمد غفوري چې یو پاکستانی دینی عالم غج باړ یادولی سو هغه یو کتاب لیکلی دی المیزان او دینی نور یې لیکلی د برهان او الاسلام په نامه باندې. دغه پر دینی موضوعات رخی دی او تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې کم دینی موضوعات دلته په دې سیمه کې غلط تعبیر شوي د هغو هغه صحیح مفهوم او دی. د پیروز لیکنې سبې تقریبا تر ډېره د رسالت په نوم کوم کتاب چې پدې هغه د دینی افراطیت په اړه دینی بیلابیل مقالې دي چې وخت پر وخت په دینو اخبارونو او سایټونو کې شوې دي او څه کتاب په بڼه چاپ شوی.
د دغو کتابونو اهمیت په اړه که تاسو راته وایست چې ولې باید خلک دغه کتابونه ولولي؟
دغه کتابونه چې دي د اهمیت په دې کې دی چې پر اوسنۍ یو کم ستونزې چې په زموږ ټولنه لري پر دغه باندې ژغېږي. مثلا موږ له دې څخه کړیږو چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه ژغېږي چې دغه کسان کومه د استدلال کوي، ولې دا استدلال کوي او په دې په دغه استدلال کې څونه وتلې دي. یعنی دغه کتابونه چې دي تر زموږ له ژوند زموږ له ورځنیو چارو او له کومو اوسنیو ستونزو څخه موږ کړي په دې اړه باندې غږیږي. نو دا یوه جدي ستونزه ده چې موږ ورسره مخ یو او خلک هم دې ته جدي سیاسي په دې اړه باید وپوهیږي. دا پلاسونه دینی مشروعیت لري. نو دغه د دې کتابونو هغه مهم ټکی دی او ارزښت هم د همدې کتابونو له همدې وجې دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا واورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو زما حمید مومند سلامونه او نیک هیلې ومنئ. تر هر څه مخکې د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په استازیتوب تاسو ټولو ته د کمکی اختر مبارکي وایم او هیله منم چې دا اختر به د سولې او سوکالۍ زیری له ځانه سره ولري. البته لکه څرنګه چې د خپرونې په سر کې وویل شول چې روغتیا د ژوند شتمنۍ، دغه خپرونه د روژې د مبارک میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې تکلیف ته ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د عمومي داخلي متخصص دی موږ سره میلمه ده او دوی به د دغه تکلیف په اړه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه هم وایي. ډاکټر صاحب خپرونې ته ستړي مه شئ.
مهرباني خیر اوسې.
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې موږ وویل چې د اختر په شپو ورځو کې یو زیات شمېر خلک د معدې له تکلیف سره مخامخ کیږي، اکثره خلک د اختر په شپو ورځو کې زیات خوراک کوي یا متنوع خوراک کوي، دا هم یو لامل دی د دغه تکلیف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د معدې تکلیف په اړه درته یو څو خبرې وکم. د معدې تکلیف تداوی اصلا روزه خودل شوې ده، چې روزه د معدې د امراضو څخه جلوګیری کوي. د سی یو خاص میخانیکه تلته اوس ظاهر شوې ده چې کوم انزایم په نوم د تریپتوپان دی، هغه د معدې څخه ترشح کیږي او دغه تریپتوپان په عصبي مرکزی سیستم باندې خپل خاص اغیزه کوي. او هغه کسان چې د معدې تکلیفونه لري نو د روزي په نیولو سره خپل دغه تریپتوپان انزایم افراد زیات شي او په مرکزی سیستم اغیزه وکړي او خپل سړی ته یا مریض ته یو خاص خوشحالي احساس ورته رامنځته کیږي. اوس ویل کیږي چې کوم کسان دخانیاتو سره یا فرزند تریاک یا پودرو سره دوی معتاد دي، هغه ته توصیه کیږي چې دوی باید روزه ونیسي، په دې خاطر چې کوم کسان چې په دې مواد معتاد دي د روزي د نیولو سره دغه انزایم افراز په میده کې ډیریږي، سویه پورته ځي، نو په مرکزی عصبي سیستم هغه ته یو قسم خوشحالي احساس رامنځته کیږي. کله چې دوی خوشحالي سیستم ورته رامنځته کیږي، یعنی خوشاله سي، بیا دوی تریاکو ته او پودرو ته نه معتاد کیږي، یعنی هغه نسکي. نو اوس دغه تجربه دا خودلی ده چې د معدې د تکلیفو لپاره یګانه تداوی روزه ده. اوس په نړیوال پانتونونو کې خصوصا د امریکا په مکسیکو ایالت کې هلته ماسلینو ته توصیه کیږي چې هغوی باید 8 ساعته روزه ونیول شي، یعنی 8 ساعته هغوی باید خوراک ونه کړي تر هغو چې د معدې کوم تکلیفونه دي د دې په واسطه له منځه ځي د روزې په واسطه. نو د دې لپاره چې یو میاشت روزه ده د ورځې له خوانه خوراک څښاک نشته او معده هضمي سیستم په استراحي حالت کې، یعنی استراحت شوی ده، نو کله چې ناګهان بیرته روزه خلاصیږي یعنی بوزه شروع کیږي، بیرته د خوراک په شروع کولو سره د انزایمونو په ترشح کې یا افرازیدو کې تغییرات راځي. که چیرې داسې حالت رامنځته شي چې خلک په دې دوران کې د روزې د ختمېدو نه وروسته خوراک آنن شروع کوي او آنن خپل میده ډکوي، نو په میدې کې بعضی تغییرات رامنځته کیږي. کله چې میده ډکه شي نو مجبور ده میده خپل د دیوارونو څخه یو قسم د هایدروکلوریک اسید تیزاب چې ده هغه ډیر ترشح کی، نو د میدې د تکلیف سبب کیږي.
فکر کوم چې هم دا اوس یو اوریدونکی ده پښتون صاحب ده د فاریاب څخه. پښتون صاحب مهرباني خبرونه ته ستړي مشه.
بله محترم امید مومن صاحب سلامونه تاسو ته کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درانه مېلمه ډاکټر صاحب ته چې په دغه اختر په چې تقریبا خلې دي خپل کور راوتلې دلته ستاسو پروګرام ته راغلي شاغلا ورته وایم د موقع په استفاده امید مومن صاحب ته د اختر مبارک وایم ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو ته د اختر مبارک
کور ودان تاسو ته هم د اختر مبارک وي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
په دې باره کې پوښتنه دا ده چې یعنی یو سړی باید څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف څخه په امن کې پاتې شي؟ بیروږي یو خدای روزه ده، روزه خو ولاړه، یو سړی باید په مجموع کې څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف یا د معدې تکلیف څخه په امن کې پاتې شي؟ او بل خبره مې دا بل پوښتنه مې دا ده چې دا تکلیف یعنی بیل خوراک د بل سیستم پیدا کیږي کنه پیدا کیږي په نور چې دی پیدا کیږي که په شوز کې؟ او بل پوښتنه مې دا ده دغه لیپور خو بیا سواد خلک تقریبا په درسو په دیاتو په کلو کې وسیږي، څومره اگایي ورته په کار دي چې اول اگایي ورکول شي؟ چاته اگایي نه ورکول شي خبر نه دي چې د میډیا تکلیف څنګه دی د چې پیښې څنګه پیدا کیږي.
ډېر زه تمنه زموږ اوریدونکو تقریبا درې څلور پوښتنې مطرح کړې.
د دې لپاره چې میده خپل یو کسوړه ده او دغه کسوړه خپل یو اندازه لري. میده د هضمي سیستم یو د کسوړې برخه ده چې غذا د خولې له راخصه کیږي او هلته ذخیره کیږي او بعد له درې ساعتونو وروسته د کولمو د وړو کولمو لومړۍ برخې ته تخلیه کیږي. خپل میده بعضي مواد لري یا بعضي انزایمونه لري چې د غذا په هضم او جذب کې رول لري. زما خلکو ته دا توصیه ده لدینه چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم ده چې تاسو میده په درې برخو وویشي. اوله برخه د غذا لپاره، دومه برخه د هوا لپاره، او دریمه برخه د اوبو لپاره وساتي. نو په دې کې همدا حکمت ده چې میده باید ټول د غذا څخه ډکه نشي. که چیرې د غذا څخه ډکه شي میده، نو میده مجبوره ده چې فعالیت ډیر کی. نو د دغه موادو د زیات افرازیدو له وجې نه بیا د میدې د دیوالونو د تخریش سبب کیږي. خپل فرض هغه تیزاب چې ده هغه میدې دیوالونو تخریشوي او د میدې د زخمونو او د میدې د ګرېدلودلو سبب کیږي.
نو ډاکټر صاحب یو ټوکه ده هم پکې وي، ځین خلک په خوراک په حالت کې داسې لیدل کېږي چې خوري خو اندازه نه لګي ورته او لا هم دوی غواړي چې نور ډوډۍ وخوري. یو انسان څنګه پوهېدی شي چې بس ما د پاره دومره خواړه بس دي او زه باید نور بس کم؟
دغه مسله بعدا بیا تاسو ته وایم چې دغه خپل د ډوډۍ د ډیر خوراک یو عصبي معتادي ورته رامنځته کیږي چې کله دی په ډوډۍ کینی نن ورځ فرضن یا نن شپه په کوم اندازه ډوډۍ خوري، سبا بیا ډیره وي، بل سبا بیا ډیره وي، دی معتاد شوي، دی نه پوهېږي چې فرضن زه څونه ډوډۍ خورم. او هغه کسان چې هغوی دغه عصبي تخریش ورته نه پیدا شوي هغوی خپل د معدې په اندازه پوهېږي.
بیا اوریدونکو ته جاوید له کابل څخه مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام جاوید صاحب، مهرباني وکړئ خبرونه ته خراب یاست ډاکټر صاحب. تاسو ته هم زمونږ لخوا د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو لخوا د تمکی اختر مبارکي ومنئ او هیله منو چې خوشاله اختر ولرئ.
ژوندۍ اوسئ. مننه. مونږ د نوې تکلیف لرم چې مې
مختصر جواب جواب تکلیفو بل سبب بعضی نور امراض دی خاص سببونه لري. فرضاً د میدې د زخمونو، د میدې د سرطانونو سبب بعضی میکروبونه دي. فرضاً یو میکروب ده په نوم دی چپایلوري چې دغه میکروب د غذا یا د اوبو له طریق را اخیستل کیږي او د میدې په آخر قسمت کې ځای په ځای کیږي او میده په زخم او د میدې د سرطانونو خصوصا په جګومرونو کې سبب ګرځي. یعنی د میدې د نور تکلیفونو سبب بعضی میکروبونه دي چې یو مثال هغه ده اچ پایلوري میکروب دی. او د دې بل ورور د پښتنې په جواب چې د میدې تکلیف له وجې نه ورد باندې بوج راځي، دا ضرور خبره ده چې میده کله په تکلیف وي خپل یو عصبي ارتباط د اعصاب او مرکزی عصبي سیستم سره لري. نو کله چې عصب نارام شي خپل میده ورسره نارامیږي او مریض دی یو قسم بوج دی، سردردی، سرچرخی، اتا دی یو دننه په مغزو کې اثر کې د فشار د احساس سبب ګرځي.
بل اوریدم کله رو رحمت الله جلوزه له پکتیا څخه. جلوزه صاحب مهرباني وکړئ خبرونه تستړی مشي او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه. غیر تن د مخه ډاکټر صاحب ته خرګلاس موټل ودانوال ته دفتر مبارکي ورکوم. پوښتنه مې دا ده الله ډاکټر صاحب څخه چې زه خپل امیدي تکلیف کا بعد وخت لرم، مثلا میدم جوش کې خپل ته مرستو دی او د سنر مې غوندي وګور ځی کنه، او بیا زه کله بعد وخت د امپرازول ګولۍ چې دغه ډیر وخت مثلا موږ استعمالو دا امپرازول ګولۍ مثلا ډیر وخت استعمال کړو کوم تکلیف نه لري.
بله اړیکه هم پرې شوه. البته جلوزی صاحب وویل چې د معدې تکلیف لري، خولې ته کله کله نرمې تودې اوبه راځي چې هغه یو ډول هغه زړه جوشي هم چې وته وي. دوی د دغه تکلیف د رفع کولو لپاره امپرازول ټابلیټ استفاده کوي. په دې ارتباط باندې د کوم درملنه د طریقې چې دی غوړه کړه د مناسبه ده
ضرور خړېره مننه دغه خپل دغه ترخه او ترشه او به چې دی د خپل د میډي تیزابیت ده چې دی د بیرته ګرځیدل خوله طرف ته سببونه لري دغه سببونه کې د شي غذاګانی وي کې د شي میکروبونه وي کې د شي عصبي نارامیانی وي دغه اسباب او لوجه نه تیزاب ډیر زیات افراز شو او بیرته ریفلکس خوله طرف ته کیږي نو کوم کسان چې دغه تکلیف لري هغه دارو رسو کړ چې اومپرازول سیدا یو په تداوی دي کې چې دا اومپرازول ده یو دوا ده په پی پی آی په ګروپ کې شامل دوا ده دا چې اومپرازول په کوم پیمانه واخستل شي هغه د ار مرز په مورد کې خپل ډوز لري خپل اندازه لري یعنی که چیرې د خپل حد نه ډیر واخستل شي خپل هم د میډي بیرته د تکلیف کېدو سبب ګرځي مثلا یو مریض کوم اچ پایلوری یا سبب د زخم کېدو شوی ده هغه ته اومپرازول ورکول کیږي په خپل هغه پیمانه یا
بله ډاکټر صاحب د دې بعد باندې بحث ته ادامه ورکړو چې اکثره خلک خپل په خپل سره توګه هم اومپرازول اخلي اوس شفیق الله بل اوریدل کېده د سوربي څخه مهرباني وکړئ شفیق الله صاحب ها ها دوی پښتنه دا چې کله هم دی غوړسه یا غوړه پراټه د یو خرینو په زړه بوج راځي
مننه د ورور څخه د مخکنی ورور د سوال په اړه نو اومپرازول په خپل اندازه باید وخوړل شي 15 ورځې نه تر 45 ورځې پورې توصیه کیږي او سبات بیا نور نه توصیه کیږي نو کوم کسان چې په خپل سر اومپرازول دوامدار لپاره اخلي کلونو لپاره یا میاشتو لپاره خپل دغه اومپرازول بیرته د میډي د مرزونو یا د میډي د تخریش سبب ګرځي د بل ورور د سوال په اړه غوړ خپل په میډه باندې یو تاثیرات لري د دې گینه مواد و اخیستل پا میده که یو تغییرات را منسته کیگی ده اغا تیزابی مواد و سره تعامل کوی چه بیا دی میده دی تکلیفو سبب گرزی نو کم کسان چه دی میده تکلیف لری اغوی یگانه پریز هم داده چه غوارگین غزاگان اربندی کمه بی
عبدالواجد رنجبر دا وردگ بلاوردون که ده اغوی هم پخبر
سلام علیکم
مربانی سلام علیکم رور ستره ماشه تاسو ته هم وروره تاسو ته هم مبارک وي مهرباني وکړئ پښتنه مطرح کړئ
ډاکټر صاحب نه مې کوېشن په دوه اړه باندې دی چې زه کله لکه د مخکې ورور غوندې غواړم چې زه تاسو ته خبرم په میتا باندې او بل سر مې ډېر زیات ګرځي
بلکل نو ډاکټر صاحب ورته مخکې خپل سپارښتنه وکړه هغه کوم معلومات چې واغې سره شریک کړل نو تاسو ته به هم سپارښتنه دا وایي چې کوشش وکړئ غوړه غذا مخوري او خپل هغه رژیم کې بدلون راولي بیا هم ډاکټر صاحب بخې احساسو په ځای ما ځواب ورکړو
مننه د ورور څخه مخکې مغورو ته لارښوونه وکړه خپل غوړ چې کوم دی بیا خصوصا په افغانستان کې چې کوم غوړ استعمالیږي دغه کیمیاوي مواد اکثرا تجزیه او تحلیل شوی نه دي دوی خپل اسیدی شهمیات دي چې په میډي کې زی کوم تعاملات کیمیاوي اجرا کوي الته د میډي د مرزونو یا د تکلیفو سبب ګرځي بل اخر د میډي د تغیر تو او دغه انزایمونو په تغیراتو کې مریض ته یو قسم نارامیان پیدا کیږي چې مخکې مو ویل چې عصبي بوجونه د همدی له وجې نه ده
مننه البته په خبرونه کې را سره عبید الله عبید په تخنیکی چارو کې همکاري کوي او د اوریدونکو ټلیفونونه هم خبرونه سره نخلوي مخلص صبره د خوست څخه بل اوریدونکو چې د ټلیفون په لیکه ده صبره سپ ستړي مشه خبرونه ته او خپل پښتنه کوم طرح کړی
مننه کوم تاسو ته ډاکټر صاحب ته سلامونه انې کې هلي او دی وړه اختر وړاندې کوم زه په خپل مسافر يم او بیا چې کله کله مشکل لرم دا غوښتل مشکل دي چې زه کله دا څه ټیم لګوږه غوندې شمه ډېر زیات نه نو بیا مې ټول اندامونه وجود کار نه کوي بالکل چې کله څه شي وخرم بیا خشم کوي څه شي ونه خرم نو وجود لرزا کوي
صبر سپ تاسو په لیکو سګي ډاکټر سپ تاسو په پښتنه پوښوي چې اوریدونکو
څه وایي او د روز خډيره مننه رښتیا داسې ده چې کوم زمونږ بیماران دي او مریضان دي هغه د میډي د تشېدو له وجې نه بیا هغه یو قسم لړزه پیدا کیږي یو قسم نارامي پیدا کیږي دغه کسان چې دغه حالت ورته پیدا کیږي دوی ته توصیه ده چې دوی باید د خپل رژیم غذایی په 100 ساعتونو کې یعنی پر سلور ساعتو کې شپږ ساعتو کې اته ساعتو کې سوز دلی باید دوی واخلی میده پرینه دی چه تش پاتیشی
بله.
که چیره میده تش پاتیشی الت دی تیزاب و افراز دیریگی دی میده دی دیوارو سخه او بالاخره دیغه دی دیوالونو دی میده دی تخریش سبب گرزی او بیا مریض یا قسم نارامی پیدا کیگی اتا لرزه پیدا کیگی.
دکتر سب زن دوستانو چه تلفون نکل دی میده تکلیف لری اما کم کسان چه تکلیف نلری او ناگهان دی دا بدهزمی یا داغین دا تسمم مشکل سره مخ شي پخپل تسمم یو انسان له سړه ول حالت سره مخامخ کوي او کله چې څوک مخ شي د تسمم حالت سره دوی باید زر تر زر کوم تدابیر ونیسي او څه اقدامات باید دی وکړي.
دوی د کوشش وکړي مخکې له دینه چې غذا شروع کړي باید ترکاری با سلات یا کاهو یا اوبه یا لس دقیقه شل دقیقه مخ کی لدینه چې دوی غواړي چې غذا وخوري دغه دی وخوري ترغو الته د احساس د ډکېدو سبب شي. ته زما توصیه ده چې کله دوی خپل غذا وخوړله د غذا د خوړلو څخه وروسته دوی باید وګرځيږي او همدارنګه د ګرځېدو په وخت کې د خپل د خېټې کتنۍ برخه د لاس سره مساج ورکوي چې ترغو ارګمی وکړي او هغه دیسپیپسیا یا نهضمیت چورتا پیدا شویده اغل من زلان شی او کل چی تسمم دویده پیدا شو
دوی دا تسمم پرتباط بانه با بحث لگروس دا هلمند سخه یو آوردون کرده تلیفون پلی کرده مهربانی که رو را خبرونه دا سلی مشه که زن رو پیجنه او داکتر سیب نخبال پختانه ما ترخ که.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اورور خلق بوستم له هلمند سره تشکر کوم تاسو او ټول د کور احسن مبارک وایم
تاسو ته هم مبارک وي مهرباني وکړئ اورور
زکه تاسو مې دا پښتنه دا تاسو ته مهرباني مخکوم چې دا موږ راځو ګورې چې دا یو مې پر تاسو څنګه د ټول الف میډیا د تشکر پر کې زه تقریبا د خپل کله کې چې دا ما پر میډیا باندې دا چې ګورې راځي چې که مثلا یا مخورا کړی دا مې دا جوش کړی نو تقریبا پاپتا کی یا په سرور تندور کې وای و دا نه ګوري زه خپل خپل مو سره چې دا ګوري خو بس آرام سم نو دا دا لپاره نو تقریبا شل کار کې دا خورا کوم
تاسو مخکې سپارښتنه وکړه چې تقریبا امپرازول ګولې د 15 سنوات لیول تر 15 سلوي خطر ورځو پورې سپارښتنه کیږي د هغه نه زیات د خپل بیا ضرر رسوي معده ته اما دوی وایي چې د 13 شلو کلو راهیسه دوی کله هم چې د معده له تکلیف سره مخ شي دي د ټابلیټ نه استفاده کوي او تر اوسه پورې هم دغه د درملنه یوازنی وسیله ده.
د روس خډیره مننه د خبر وکړه چې یعنی د سلورو 15 زونه ورسته کیدی چې د سیوالت را پیدا شي زوم پرازول خورم نو دا تکلیف دونه دې ته جدي ستونزه نه پخې نو هغه کسان چې روزمره فرزن شل میلی ګرام یا سلویخ میلی ګرام سبایي اخلي سلویخ میلی ګرام یا شل میلی ګرام د شپې اخلي او په همدغه دوامدار ډول د کلونو کلونو لپاره دغه ته بیا دا تکلیف پیخیږي.
بل اوریدونکو لرو شاولی له کوټې څخه مهرباني وکړئ صاحب خبرونه تسلیم شي.
سلامونه ډاکټر مبارک سلام
تاسو هم خبرونه تسلیم شي تاسو هم اخر مبارک وي
چې د نړۍ وخه روزه ما ته بعد مقصد په مازه به سره و باندې روان بس تیر به دغه میته نه داسې ګي خوندې را تکي نه دي چې نو ډیر زیات ځتی غونه کاغه نه دي او په لکه څخه دا خپلې ابچلک سلوړ ځم د دې ذات کرمایش کی چې په وزن قوت مې سوي د دې طاقت نه کی یو په بل خو باندې راو ما
ډاکټر صاحب تاسو کو پښتنه غوسی وی دی وای چې کله هم چې د روژې په مبارکه میاش کې د روژه مات نه روسه دوی ته یو ډول د ګیس حالت پیخیږي په میده کې چې دوی وسره پازاب وي او دا د خپې د بجلک نه پورته دا خپل سهم د دوی کله کله گرمایش کوي یا سوی غوندې کوي نو دوی مجبور دي چې یو اړخ نه بل اړخ ته ځان واړوي.
د روس خډېره مننه مخیا دوري وشو چې د میډي خپل د ډکېدو ډېر چې میډه ډکه کی هلته هغه تغیرات چې رامنځته کی خپل د تیزاب زیات تولید یا افراز دی نو کله چې تیزاب ته په میده کې ډیر شو گیس د گیس په شکل مریض احساسوي نو کله چې مریض بیا ټیغونه وباسي یا ارګمای وکي هغه غازات راوزي کله چې غازات راووته بیا مریض دی آرامش سبب کوي نو امدا توصیه ده چې دوی باید خپل غذا په هغه اندازه وانه خستل چې میده په ډیر اندازه ډکوي.
ډاکټر صاحب یو پښتنه دا هم ده چې دا هم کېدی شي چې د زونو میده د زونو خوړو په وړاندې حساسیت او حساسیت هم د زنو تکلیفونو سبب شي.
بله و میده خپل یو دفاعي سیستم لري الته، نو چې کله کوم غذا یا میکروب چې خپل هضمي سیستم ته داخل شي خپل ځان یو عکس العمل خي دغه په مقابل کې. نو دغه عکس العمل هم داده چې کله مریض تسمم شي دغه تسمم خپل د بدن یا د هضمي سیستم یو عکس العمل ده چې هغه بیرته راو باسي ځان سره.
مننه. بل اوردونکو لرو له وردګ څخه فضل هادي وردګ، مهرباني وکړئ خبرونه تستړي مشي او خپل پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او
سمره وخت دوام کوي او بالاخره بیا دوی سو کې چې درد ختم شي
مننه
ډاکټر صاحب.
مننه د ورور څخه ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زمونږ بعضې مریضان چې دي هغوی غذا وخوري میده ډکه شي بیا د درد احساس نه کوي. کله چې مریض میده تشه شوه او د درد احساس وکړ نو دا مسله ده چې په میده کې خبره ده، یا به میده زخم شوي یا به میده تخریش شوي. نو دی باید خپل معالج ډاکټر ته چې ډاکټر نږدې ده هلته مراجعه وکړي چې سمعینات ورته وشي او بیا تداوی ورته شروع شي.
د دې د خبر نه هم داسې ښکاره کېدله چې دوی تقریبا د ډاکټر ته رجوع نه ده کړې. البته په داسې مواردو کې لازمه ده چې باید دوی ناوخته نه کوي او زر تر زره جو کی زکه په ډیرو مواردو کې دا هم لیدل کېږي ډاکټر صاحب چې یو کس په وخت سره نه رجوع کول هم د مرض د سختېدو او لا علاج کېدو سبب هم ګرځي. که بیا هم د تسمم موضوع تر شو چې کله یو څوک د تسمم له حالت سره مخامخ کېږي، آیا دوی د روغتیایي مرکز ته تر رسیدو د مخه دوی خپله هم د دغه مرض د شدت حالت څخه د مخنیوي لپاره څه کولی شي چې ځان کنټرول کې وساتي؟
کوم کسان چې هلته په لرې سیمو کې اوسیږي او هغوی ته تصمیمي حالت پیدا کیږي نو د دغه نوې د کولی شي چې دی دغه احساس ورته چې پیدا شو چې فرضاً میده ډکه شوه او ورته ارګمی پیدا شو زبدوالی پیدا شو پوشي چې ذاتي اوس نور خبرې په تعقیبی رامنځته کیږي. نو دی همدغه وخت کې کولی شي بعضې د کورنۍ دواګانې دي چې هغه یو څه رول لري، خصوصا هغه دواګانې چې هضمیت کې رول لري، خصوصا ګشنی چو نانا و فرزن هضمي ترکاریانې دي چې په هضم کې ډیر رول لري. نو کولای شي چې دغه غذاګانو ترکاریانو نه چې په هضم کې رول لري لغنه استفاده وکي، چې هغه باید پاک پریمنزل شي او کلورین استعمال شي یا مالګه استعمال شي، نو ترغو چې روغتیایي مرکز ته ځان رسوي نو یو څه کومک به ورسره کیږي چې دغه هضمي سیستم هضمي پروسه صحیح منظم مخکې لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب. بالا بلک ولسوالۍ څخه جاوید
ټلیفون کوي. ډاکټر صاحب محترم، تاسو دغه پښتنه د کچیر د چامې د چزاوی وتی مننه تزاوی وتی دغه سړی چې خوښ شی وخوري یا معنی ډیر تریخ شی وخوري دا پر دې میډیا باندې تاثیر راوړي که نه راوړي؟
دا جاوید پوښتنه دا وه، یو څوک د معدې څوک د چا معده تیزابي وي کله که دی ډیر زیات خوږ شی خوري یا تریخ شی خوري دا څه تاثیر لري؟
د ورور څخه مننه. او دغه خپله دغه هغه غذاګانې چې د مخرج دي یعنی د تخریش سبب کیږي د معدې د عصبي سیستم د په معده کې چې کوم عصبي سیستم دی د ترخه موادو په واسطه لږ ذره تخریش کیږي، او یا د غوړګینې غذا سره یا د خواږه شیانو سره یو څه تغییرات هلته کیمیاوي تغییرات په معده کې رامنځته کیږي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ورور د خپرونې وروستیو شیبو ته نږدې کیږو. کوم عواملو ته چې تاسو اشاره وکړه چې زیات خواړه، میکروبي خواړه یا باسي خواړه، او د دې ترڅنګ رواني حالت یا عصبي حالت هم کله ناکله د معدې د امراضو سبب ګرځي، دغو مسایلو ته په کتو سره ستاسو هغه عمومي سپارښتنه به اوریدونکو ته سوي؟
ټولو هغو وطنوالو ته زما دا پیام دی هغوی ته دا چې د معدې د تکلیفونو سبب مختلف عوامل لري چې مخکې میادوري شوه چې میکروبونه دي، دواګانې دي، غذاګانې دي، عصبي نارامیانې دي. کوشش دی وکړي دوی چې له دغه فکترونو څخه ځان وساتي. دا چې افغانستان په داسې یو شرایطو کې قرار لري نو واضح خبره ده چې افغانان په سلو کې تقریبا 95% ټول د معدې په تکلیفو باندې اخته دي، چې هغه سبب همدغه روحي نارامیانې دي او متنوع غذاګانې دي، هغه غذاګانې چې ملک ته راځي له بیرون څخه دغه اخیستل دي، نو دغه تجزیه او تحلیل نه ده شوی. فرضاً کوم غوړ چې راځي، کوم مواد چې راځي له بیرون، دغه تجزیه تحلیل نه ده شوی. د همدې سبب نه ده چې د معدې تکلیفونه په افغانانو کې بیخي ډیر ده. نو دوی په خپل رژیم غذایی باندې کنټرول وکړي، عصبي تشویشونه دې رفع کړي، او د درد دواګانې دې ډیر نه خوري، خپل دغه غذا او اوبه صحیح شي، دا به ورته ګټه ډیره ولري.
ډیره ستاسو مننه ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق، چې د اختر په لومړۍ ورځ زموږ بلنه مو منله، د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. عزتمن اوریدونکو، له همدې سره د خبرونې وروسته شیبو ته ورسېدو. تاسو په لوی خدای سپارو کوم سپارښتنه چې ډاکټر صاحب وکړي، تر ډیره پورې دا تاسو کولی شئ چې داسې امراضو مبتلا کېدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته وکړي. که لږ وخورئ، تل به خورئ، او تل به د ښه صحت خاوندان وي. هڅه به دا وي چې د میکروبي خوړو، د باسي خوړو د دوه څخه ځانونه لرې وساتئ، او خپل نظافت ته پام وکړئ. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني، ډیره مننه.
آزادي راډیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې